با هم با همکارم فرشته جلال زایی باشین.
تشکر ستار جان. دا ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا ازادی رادیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرون. د چهارشنبه ورځ د سرطان شپږشتمه نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. دا خبره د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبه په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلي ملک زی وویل دغه سرتیري له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوي وو. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و، تقریبا 1 کیلومتر لرې راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی یې له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسله وال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبات از این گرفتن که در حدود 42
په خوشنی سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول د هغې حملې په اعتراض کې تړلي چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د په شمول ټولو ډاکټرانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانې ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکټران ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې، 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا یو هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوا دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 ملیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمه کې د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. د کار د هند غوسه راپارولی او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. هند وایي کلبوشان جاسوس نه دی. نوې دلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د اف 15 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطرې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې او پخوانی ولسمشر بارک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د مزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع اس 400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسیده ازادی رادیو اوری پدې خبرونه کې به واوري چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو لامل خلک څوایي
جنګ په ټول لوري باندې راکوي چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي په کتن خپل ژوند کول ته پرېږده موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو موږ پرېږده چې دا کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونړ په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځای شوي دي.
د داعش د خوانه زورونه و تکلیفونه و او بېمنتی و بار بار د هغه د خوانه به منګه تا غوښونه کېدل دا غې په اساس منی مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به هم دراز واوري چې د افغان بي سیمپراته ساتل شمیره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
چې سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبريال رحیم الله یوسف زی سره دا مرکه ورسته خبرونه کې درته لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکټرانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړې چې کلینیکونه ته دینځي او له دې امله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوی دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه وربولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکي او ملاتړ کوونکي ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي 6000 کسانو ته لشتلجه چې کوم ورځنی روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی اندیشمن دي خو د حل لپاره یې هڅه کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورت ته چې چارواکي په دې اړه څه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادو کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه مایندو او ماشومان ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځنی ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټول امکاناتو نه په استفاده غواړو او د جدي غوښتنه د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځنی ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت وزارت په دې اړه خوشیني ښودلې ده، ویل کېږي چې طالبانو دا وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک امر ژوندۍ بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وو کې همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر مې روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وو کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وای د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبرې به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبرې کړې دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډیرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه دي خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لاسه ورکي. زمونږ مایندې زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقالېږي خپل ژوند لاسه ورکوي. نو په مرکزونو ولسوالیو کلینیکونه باندې نو د جنګ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي پکت خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږدي چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړل چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، اما
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړي. خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو په خاطر د وسم د دوی د عمل لري. زه فکر کوم تاسو هم کارونه نور به ځان کړو. موږ لکه مو چې تللی دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم راځل شي به مخې ما دلته راوښته او خپله سره خبرې وکړي. هغه موږ ته دا ډاټا کړی چې موږ وسم ولاتي روښتونه نور روښتونه د خلکو پر مخ لاس دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیات پاړه خبرګون نو شودلی کوم چې د غلطۍ پر روغتیایي مرکزونو تر سره کړی و. دی وایي د سویډن په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼي د دې پاړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغه تړلې وي تر څو چې دغه موضوع پاړه د سپیناوي نه وي کړی. دا فدا سیال کې د چیر کال هم وسلوالو طالبانو په ورزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلې و.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
سپینی مرنی ویری دی چه دا پاکستان صدر اعظم عمران خان با چی امریکا تراوانده دا دوشنبه پا ورز پا واشنگتن دی سی که دا امریکا دا متحد و ایالات و لجمهور رئیس دونالد ترامپ سره وگوری. دا سپینی مرنی دا یاداشت پا حواله دا امریکا دا متحد و ایالات و جمهور رئیس او دا پاکستان صدر اعظم با دا دوار و حیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی رکلی ورکلی خبری کوی. پا داسی وقت که چی عمران خان روانده ای واشنگتن تزی پا پاکستان که نن اعلان وسو چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبای په ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وي نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورونو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمېر سلهاو ته رسېږي. د روح الله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله، د هغې په اساس باندې موږ د خپل کلي نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلې. بابرک هم له یادې سیمې راغلی، وایي شپه او ورځ په دې ویره کې وو چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بې کوره شوي په هغو ټولو مواد ویشی.
دغه 1595 پاملونه چې مستحق پیژندل شو، د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی، د ایم سی د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی، او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېخو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لاله مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سړک دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور ته سراسي دغه ټول انسانان چې په دغه مستعمد کوي، د دغه انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشتر پلان عملي کېږي، څوک عملي کېږي؟ ورور دغه څلورم کال دي، پر هم سړک باندې تاسې راسي وګورئ، پر هغه باندې سال دي چې پر هغه باندې جوړې وو، پر هغه باندې ورور انسانان استېرېدلی. د سړک برجې باندې دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پر هم سړک خرڅېږي. د دغه مخنیوي خو دې وکړي، نور که څه نشي کولی. ورور د دغه مخنیوي وکړي، د دغه سړک کم وخوري، خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. د دغه ګنج په باره کښې دي ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج د دغه منطقې څه تبدیلی کې یسته کې ورور داسې ځای کې واړئ چې هغه د ښار څخه وتل دا خوشحال پام ښار کې تم د ښار مابینځ کې د پښو ګنج تړلی ګنج ته تاسو راسې ګند ګندګي جوړ کړې. دا پیغام ورور د ازادۍ راډیو له خوا سه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور وخت نه نیسم، سلام خبر مکم شاسو.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي، سیاسي چې دي، د شکي او د زکویات چوکۍ خالي دي. نورې د دوی زامن پر ناست او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي، په زرې موټرو کښې ګرځي، د غریبانو پر زامنو د پټرولو د انګار نومر شوي. د طالبانو مشران تاسې وینئ، خپله کورونه په قطرو، په هندو، په لندن کښې په بچیانو تعلیمونو کښې ګرځي، خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو، د پدایي وو، د مجاهد نومان په ژوند پروښي. نو که دا نومان ښوي، خو دا دې په خپلو زامنو د پټرولو د انګار نوم کښېږدي. او ملایان دې خپله
پر زامنو د شهید د پیدایي نوم کشیر دی نو خدای دې وکړي خپل بچانو ته قلم په لاس ورکړي د غریب زامنو ته توفاق په لاس ورکړي خدای دې صبر سره وکړي او د غریبانو ته دې خدای دې هدایت وکړي خدای دې رحم پر وکړي والسلام پر احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس پراسو یو سیمایزي او نړیوالي مسلې ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی په امریکا کې د مشتو پاکستانیانو ټولنی پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یک شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنی ته وینا وکړي او په واشنگتن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول شوی دی سپین مانی ویلی چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري د سپینې ماڼۍ د یاداشت په حواله په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وسی چې هدف به یې د سولې ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وی په هغه سیمه کې چې د سپین مانی په لیکنه ډیر زیات بحران لیدلې دی د پاکستانی رسنیو په حواله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د ایس ای مشر جنرال فیض محمد جنرال فیض حمید ملګری وی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ورسره ملګری دی کتون کې وایي چې درواني میاشتې په 28مه په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر تلسکلنی جګړې وي خو پاکستانی چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي شاه محمود قریشي په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شنیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسؤلیت کې ځان د امریکا شریک بولي په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل سول چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید نیول شوی دی حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی و او دا حمله حتی په ترسره کولو کې لاس درلود زموږ همکار ګولایز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکو او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي او په پایل کې پښتنو څخه کړي چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د وګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دې بالکل د مانیز بندیز نو بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو د مانیز مقدمو چلیدل خو بیا سویمک مې چې نو د رها کو د خلاف تغییر ویل چې شواهد نشته او تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار او دباو او د هندوستان هم دباو نو بیا هم د مانیز سلګ د بندیزونه لګېدلې وو دا اوس د چې نیول شوی دی اوس په پاتې نه کې چې د خلاف څو الزامات یې فتورونه دي
رملا یوسف چې سبکدا هم راته وایي چې تاسو څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد کوم کامی کړن لار او کامی اکشن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې کوم د ګامونو خستو خبرې کېدلې نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي بي دي
په زما په شعر باندې دینه ظاهره شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي یعنی دا دې منګ به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي بندیزونه وي او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي دا اوس کاری ده سي اوس په کتي شي چې دا پالیسی دا نوې پالیسی تر څو حد پورې عملي کیږي
رملا یوسفی صاحب دا هم راته وای چې د حافظ سید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکو اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید نړیوال تر هغه هم ګرځولې دي، نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت ته چې دا د دنیا ول چې دی دا د عمران خان د وزیر اعظم د امریکای سفر سره تړاو لري، یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکای ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکای حکومت چارواکو سره خبرې کیږي، نو ممکن ده چې دا تفصیلي ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکای خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی، زه په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودلې د نیولو دپاره، او پاکستان باندې خو فشار د مخکې نه چې دې ونیسه او د دې ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي، نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د رحیم الله یوسفزی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست له پیلېدو سره خر پر سول. ټرمپ په مکرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ټرمپ اسلام آباد ته د $300 میلیون پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ ندي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو وار ویلي چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د ده لپاره د ترخو اوبو غړپ وي. موږ دا سفر څارو، تاسې به خبرو له جزئیاتو نه زموږ ویبپاڼه ګورئ. ازادي راډیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږ شتمه نیټه د اوریدونکو تاسې به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختمه سوه او محمد داود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 24مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه ځانګړی رپورټ لري.
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی، د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده. هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و، د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ مونږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې قرسنګي بازار ته مونږ لاړو، هلته مو پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. وایي چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. مونږ بیا راغلو ښار ته او ښار کې مو ولیدل، نور هېڅ نه ډز شوی، نه څوک مړو، نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و، د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خو د محمد ظاهر د وخت کراري او سوکالي اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لویې برخې جوړوي. د کابل اوسیدونکی بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالۍ وروستۍ ورځ ګڼي.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي وه. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیول، کمونستان سره یو لاس و، بیا کمونستان نه دی جدا شو. هغوی د ده په علیه کودتا وکړه. کودتا اوم د ثور نه تر نن ورځې پورې دوامینی بهیږي.
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي، د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کدم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډیره ښه وه، خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډیر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولې غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي؟ افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یووړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و سلطنت په جمهوریت بدل شو او داوود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار وو، یو ګټور اقدام وو، او د داوود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پر فیض بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیي او د محمد داوود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی عجیبی بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی ده دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دومی کودتای وکره ده یوزر دریس و پنزوسم ده سور کودتا لعمل شوه چه لننانی وزیت سرمخ شو.
میبینیم مواجه شوه
محمد داوود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغه ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې، به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوي د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اپ کمری کې د افغان کوماندو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اپ کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسله والو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګ ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې د افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنگټن ته لاړ شي او په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2018 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټه ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپۍ ته چې د ساعت په خپرونه کې سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو تیره اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزي کرکټ لیگ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزي شل اوریزه لیگ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیگ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن خکلا فدراسیون ولس لوبغاړي د جنوبی اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسیدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي له دغو لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویلي چې مورګن اوس 23 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 24 کلن شي. که چیرې هلته هم دی لوبډل مشر پاتې شي، بیا ښایي له هغې وروسته له لوبو سره مخخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1983 میلادي کال کې د سرطان په 48مه نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید. دا اول وار و چې په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام واکمن شوی و. دا داسې نظام و چې په هغه کې اساسي قانون جوړ شوی و او پارلمان د خلکو لخوا ټاکل کېده او ټول واک د یوه وګړي د پاچا په لاس کې نه و. له مطلق نظام څخه یې دغه تفاوتونه درلودل. تاسې اوریدونکو په دې مسله باندې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د دغې تاریخي ورځې په مناسبت موږ ته د افغان بیسیم پر اتصوات له شمېره باندې نظرونه راواستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو مخلص له هلمند لیکلي، عملیات کوونکي باید محاکمه سي چې په روغتونونو باندې حمله کوي او بمباری کوي. عبدالله مبین لیکلي، کلینیکونه یو سیاسي اداره نه ده، باید دوی غیر سیاسي وساتل سي. امیر خان ایوبی له هلمند له لشکرګات څخه لیکلي، د په میدان وردګو کې باید روغتیايي مرکزونه ژر تر ژره خلاص سي ځکه تاوان ملکیانو ته رسیږي. محمد نور د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي، باید روغتیايي مرکزونه ژر تر ژره پرانیستل سي ځکه ټول تاوان غریب ولست رسیږي. همت د لشکرګات څخه لیکلي، د مکتبونو او کلینیکونو تړل د پلونو سړکونو ورانول جهاد نه دی بلکې فساد دی. او د بادغیس د کومري په سیمه کې د واوریدونکو په لیکنه، تیر شپه دولتي الوتکو یو کلینیک بمبار کړی. تاسې د محلي ادارې سره تماس ونیسئ. د اوریدونکو عبدالله نومیږي، زموږ همکاران به هڅه وکړي چې په بادغیس کې له چارواکو سره د دغه خبر د سپیناوي لپاره تماس ونیسي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منی. په تیر خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. د دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته، نو دغه ترونه راجیک شي، د محرومیت مسله را مطرح کړي. حنفي فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نه کړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شا نه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شا نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقو نه جوړ شوی ده. هغه حنفی فقه ده، حنبلی ده، شافعی ده او مالکی ده. په حنبلی فقه کې اصل داده چې یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي، نو نیکه یې د واجبه وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضحه توګه راغلی ده چې د ثلث د مال نه به دی مستفیده کیږي. یعنی که یو څوک مړ کیږي، هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي او وصیت واجبه به قاضي کوي، ځکه قاضي ولی د ټولو ده. په شرعي لحاظ باندې که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په غی ټولنه کې قاضی ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه المسای چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسای، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسي قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اوشته شتون نه لري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسې حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړې ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار یې د نیکه په مخ کې مړ شوی اوسي او هغه ته نواسی بې نصیب وایو، دا مسله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که ښځینه اوسي، یعنی لمسۍ اوسي، هغه یوازې همغه مسۍ کولی شي، د هغه اولاده چې فروعات هر څوک اوسي هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردي کیږي، لرې کیږي. ولې که هلک اوسي، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسي، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2102 تر 2103 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسایل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما آق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما آق که، او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي. مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی اوسي، که یې ښځه اوسي، که یې لور اوسي، که پردی سړی اوسي، او یا هم وصیت وکړي، خو وصیت یوازې پر درېیمه حصه د مال پورې ممکنه اوسي. ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولی چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا آقوالی دو اړخه لري، هم مادي او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نور په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع اوسي، او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث ویش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړې، اړیکې خرابې کړې، دښمنۍ رامنځته کړې، او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبره ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو خلار داده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی یو هدیه دی چه خلکو تا ورکول کیگی نو چه کلا یو چوک مرگ کیگی فقط بهترین لاره امدغه ده چه ده اندغه شرعی احکامونه پا استفاده پا عرفی توگه یعنی پرتل ده چه پا محاکم و بیروبار جور کی لیو حقوق پو سره دیو خم ملا سره تکلم ملا سره یا دیو شرعی احکام ولو سوک چی پا میراس پا احکامو پیگی اوی تا مراجعه وی که او دا دیو یو خاص فرمول داری دیم و فرمول پا استفاده بانده ترکه وکلی او دا ترکه طول تخپل حقوق ورکی دغه کسان چی مستحق دی وارسین دی دوی تا ورکی یعنی دا مناسبه نده چی او شخص بخپل جوند که خپل میراس وکی زکه میراس حق وقت را منسته که چی او شخص لدی دنیا نه سترگی پرتکلی او یا هم دسی او چاره وکلی چه اغا پا اساس بانده نوری اقده را منستکی او نوری ستونز را منستکی ده مونگا غوختنه لحق و کورنه او نه چه دی میراس دی تقسیم پا حالت که دی داده چه داده پا شفاف توگه او پا عدلانه توگه حل و فصل کری زکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي مال همدغه ستونزه لري مال شیرین ده د هر چا مال خوښیږي د هر چا ملکیت خوښیږي او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي مادي مسایل نه زیات په هر ټولنه کې په کورنیو کې اغه د معنویات موضوع ده چې تداوم ورکړي د ارتباطاتو لپاره او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي نو خلاره انداده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه په شفافه توګه داسې تقسیم کی چې هیڅ نه وخوابه دی پکې ونه اوسي او د شرعي احکام ته او د قانون احکام ته ځانونه تسلیم وګڼي یعنی دا ننګ نه ده دا آر نه ده خصوصا د نارینه لپاره چې که هغه د خپل د خور حق ورکوي که هغه د خپل د لور حق ورکوي یا د ښځې حق ورکوي او هغه مال که بیا نور کسان را دخیلیږي نو که را دخیلیږي خو احکام ده که احکام شرعی حکم ده او عادلانه عدالت همدغې ته وایي چې ټولو ته د حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي ترکه واضح ده او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي هغه چې به بخشش کوي یا د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده ولی حق د ټولو ورته معلومه کی ځکه دا حق یوازې مادي نه دي بلکې معنوي هم دي هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادي نه محرومیږي هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي ولی حق د نسب ده حق د معنویاتو ده یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت دا په خپله د یو چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي
ډېره مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي راډیو څخه مو ورېده تر بلې خبرونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی د دارلمان د مانی تاریخ چیرې رسیږي
په خپل دارلمان قصر غازی امان الله خان د نوختی لمړي چوبونه څخه یو سمبول دی
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار کیا دسے او پاچالے کا امان وزے گوا جو جوڑا کڑے انگریز
او څه ارزښت لري
غازی صاحب منده خان په ماړی کې کار کوم ډیر خوښی خوشاله فخر به کوم چې یاره د په افغانستان په یو ماړی کې لګیم
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د دارلمان د ماڼۍ لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څیړو او د دارلمان د ماڼۍ له اوسني حالت څخه مو هم خبرو له ازادي راډیو سره اوسئ درن دوستانو کله چې غازی شاه امان الله خان وخت ورسید نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړي. بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 15 کال د دارلمان مانی ورغوله. کله چې د یاد مانی د جوړولو خښته کې خودل کېدله، شاه شاهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و. د دارلمان مانی په یوې داسې غونډۍ رغېدلې چې لخوا او شانه د ټول کابل ننداره کیږي. د دارلمان په مانی کې د امانی د وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړني پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان مانی د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځېدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه، په بمونو یې ډېره برخه ونړېدله. خو په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ دې بیا ورغول شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري. نوموړی د تاریخ په باب وایي،
زمنګ ملي هویت یو نامه، یو مثال، یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیانو ته معرفي کوي او په خپل هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي. چې دا غ جملې نه یو پخپل د لامان دی، پخپل د لامان قصر په اوله قدمه کې دا غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی او په دې سمبول کې د وطن جوړولو، د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پیږو چې د اعلی حضرت امان الله خان په خپل دغه هنري او معماری سلیقه په چی شي کې و، دغه نمونه دار چې دغه نگانه خاص اهمیت لري چې دا په خپل فرانسوي نقشې له مخې نه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې په خوا کې زمونږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی او کچې ته د دې ساختماني سب وګورو واقع د جهان د وګونو عجایب څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلې ډېر ښکلی په زړه پورې سیمبولیک او مودرن اپارتمین ساختمان چې دی دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 60% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلیږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خوا او شا 3 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په 3 پوړونو کې رغېدلې. موږ یاد ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همت سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږیدلو. له انجینر همت سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د شرقي زونه، کله د غربي زونه، کله د شمالي زونه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې 2 اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي په خاص دارلمان کې. همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب، دا شیان هم لري؟
تشنابونه هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې. په دریم والو کې تشنابونه شته.
بله، دا قصر څومره په پخوانی بڼه باندې جوړ شوی؟
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اولنی شکل چدی اماغه عز دکو اماغه شکل بیرته کی جوړ شو.
د غیتات شاته یو اتاق دروازه ډیره خولي ښکاری. دروازه باور خلاص کو ګوري چلته چدی څوک نست کنه؟
نه څوک نست، پکې خو دلته یو خبره کوله شي
څنګه
چې دا دروازه چدی د لارګي او د کونار ولایت ندی، دا قیمتي او با عظمت لارګي دی.
لکه وړاندې د اتاق تراسو ډیرو بخې تاثیر ازي دا اتاق یو کړکۍ لري. پکې معلومات راکې، الماری نور شینست؟
دلتا خو کاربایی مشخص شوی دی اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې موزیم ملی شي ټول اتاقونه چې دی دلتا هغه کاربایی مشخص دی همدغه اتاق
کاربایی
مشخص دی څه کار به ونه
دا تاسو دی موزیم په باندې جوړ کړی
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په باندې مونږ ټول کړی
مونږ چې دا اتاقونه ګورو دا ډیر په ساده بڑا مګر خو کې ډیر په کولی باندې جوړ دی کدار ته وځ د کوم سبب دا
دا خو اروپایی سبب دی لکه همدغه دالمان غونډه په جرمنی کې هم کاملا همداسې یو ساختمان هلته مشته
هغه هم قصر ده
هغه هم قصر ده
اوس به که تاسو زحمت نه کیږي ورو ورو به لاړ شو پاس منزل ته دلته کوم اتاقونه دي او معمولا له دې اتاقونه څه استفاده کیږي
د دې اتاقونه هماغسې چې مې مخکې وویل اول او دوهم طبقه قرار دی چې موزیم ملي شي د موزیم ملي په حیث استفاده شي
دا اتاقونه له لاندې اتاقونه څه توپیر لري
توپیر یې دا دی چې اول طبقه چې دي 15 متر ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متر ارتفاع لري
یعنی دا لوړ دي
دا لوړ دي
مخامخ موږ ته یو لوی سالون غوندي ښکاري له ده نه به څه کار اخلي
دا بیضوي اتاق دی او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دی عمومي جلسات چې بیا دي په قصر کې همدلته به ونیسو
ځکه دا اتاق ډېر لوی دی
د همدې لپاره 1500 کسان دلته کولی شي چې
1500
کسان په دغه اتاق
دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کارکوونکي په کار بوخت دي نجار خپله نجاري کوي رنګمال رنګمالي او هغه څوک بسخار پورته سوي هغه په چت کې ګروپونه او قندیل او دا شعر بندي همدا اوس له ما سره یو ورور دی چې دلته دروازه را کوي اول خپل نوم راته وایه
زما نوم مته الله دی
ښه دلته د دارلمان په ماڼۍ کې کوم کار ته کوي
دارلمان په ماڼۍ کې همدا نجاري دا کار کوي دروازې قبضه کوي
دا دروازې سې دي کنه تاسو چې جوړوي د دې لارګې لکم ځای راغلی
دا د کونل نه راغلی
د دارلمان ماڼۍ چې جوړي بیا دروازې څومره احساس د خوشحالۍ کې ځکه دا خو یو تاریخي ماڼۍ ده
او ډېر احساس کوو زمون په ملک هم دسه یو ځای جوړیږي نو دا ډېر د فخر خبره ده
خوشاله
خوشاله مې
چې څومره ستړی سي په سمونې پیږي
نه پوي غوډن ته یو مارګری انډي والا نه مخریو پوی غونه د سبستو باندې باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مارکی پجریان کې هم ډیر ټکو ټکو کوي د ته باورسو او پښتنه ورن او کوڅه څومره وخت کیږي دلته کار کوي نمبر توه
اجمل
ته دلته څه کوي کوم کارونه کوي
دلته به باندې کې لګیم د دیوالونو چې کوم رنگ شوی دی د ګلمر باندې واپس صفه کوم
څومره وخت کیږي په دې باندې کې کار کوي
کم از کم یو دوه میاشتې د مارکی کې چې باندې ترغه کار کوي
دلته د دارلمان په مانی کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاسو څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لکه موږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک لپاره یو ښه کار وکړو باید چې موږ وکړو چې خیر خدمت وکړو
درن دوستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دا اتاق چې دی اساسي او کلیدی اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژه بالا ورته وای یو لوژه بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې وهلته کېناسته
ډیر ښه کله ته وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه و او پر اتاق کې به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کوم دی کار اتاق کوم
د ناس یو اتاق مشخص دی هغه کاری دفتر مشخص دی هلته بلا شو هغه به وګوري دوه برندې لري چې دغه برندې د موږ کولی شو تور کابر خار ووینو
دا کار چې تاسو کوي وایس د پخانی بڼه ده د څه له مخې په پخانی بڼه کوي آیا نقشې دا شینسته
تصویري اسناد چی دی د هغه له مخې کار کوي او بعد تصویرونه چی ده عکسونه چې دی هغه له مخه مون کار کوو
ورځ په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولې تاسو یو خپل چې د دارلمان باندې بیرته په مخکاني باندې جوړ کړئ
د عبادتو برخه دغه اجازه نشته چې تغییر ورکو
باید په اصلي شکل
په اصلي شکل باید امر شي
په دې کې څه خیګر نه نصیب ته په اصلي شکل جوړیږي
دا د مون هویت دی باید خپل هویت حس کړو
اما په خاني یادونه په خاني باندې وساتو
وساتو بله بل کلام دا خبر دی
درنو دوستانو په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په ماڼۍ کې جوړ شو دا چې د دارلمان له ماڼۍ څخه به څه ډول ساتنه کیږي
مسئول کسان وایي چې کله د دارالامان د ماڼۍ د بیا جوړونې کار خلاص شي، نو د حفظ او مراقبت چارې به یې د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي. په دې هیله چې ټولې تاریخي ماڼۍ په ښه توګه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
پیواسی ما که پکامو امکاناتو سرامو آمن رات لایشی دی دوی اقومی جلوختون را جوانده کچه دی کم جلوختون لری او دوی تا دی بیار اغوانی پروژی یوسو
پا آزادو طولنو که خلق لیو بل سر آزادانا خبری کوی
الله دې زاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای سو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ساعت